د طالبانو د حکومت راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضي خدمات پارزه کیدل.
په یو بل راپور کې به واوري چې د بهرنۍ مرستو له بندیدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لګې شوې دي.
دا څنګه کنوای ډیر مشکلات سره مخ کې کېنلم.
د سیف الله په نوم یو کس وایي چې کاکامي اوس د نشول عمل ګډوډ غږي.
د دې معتادینو وروسته د سیوالات تورس نس په کور کې نس خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ څنګه نس چلوله.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو.
ټول بدن می درد کوي. لاس ناسته لرم. بدن می سست دی. تو ګوره تر سترګو می اوخ کی راځي.
ډاکټر صاحب ټول شپه په ویښه تیر کړه. ډیر په تکلیف دی. خدای به کوي ته به کوي. غم یې وخوره.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو وجهي صندوق جوړوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا صندوق له بهرنیو مرستندویو ادارو سره په همغږي جوړیږي او دې ادارو ژمنه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې بل دې صندوق سره همکاري کوي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي نړیواله ټولنه حاضره ده چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مالی وزارت یا مرکزی بانک له لارې مرسته وکړي، ځکه نو دوی دا وجهي صندوق جوړ کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې له لسو نورو وزارتونو په همکاري وجهي صندوق جوړ کړي. دا وجهي صندوق به له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې څخه مرستې راټولوي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موارد سره د مبارزې مهنیت د رفتار رئیس مولوي حسیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې بهرنۍ مرستندوی ادارې به په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له دې صندوق سره مالی مرستې وکړي.
دغه ډونالد بکس د معاونیت مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په هماهنګۍ باندې دوه مجلسونه ترسره شوي. په پلان کې ده چې دا ډونالد بکس به د هغو خیریه ټولنو او اجتماعي او بین المللي خیریه ټولنو د غنیکي او د دغه ډونالد بکس څخه به په بدیل معاشیت کې د حقینو سره کومک ترسره کړي.
د افغانستان د پخوانی حکومت په وخت کې له نشي موادو سره د مبارزې د قانون پر اساس د نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شو. په دې کمیسیون کې څلورویشت وزارتونه او دولتي ادارې شاملې وې او دې ټولو ادارو مکلفیت درلود چې په ګډه له نشي موادو سره مبارزه وکړي او د نشي موادو غوښتنه راکمه کړي. خو د طالبان حکومت تر اوسه پورې داسې یو کمیسیون نه دی جوړ کړی. د طالبانو د حکومت زراعت وزارت د وجهي صندوق مشر فضل الرحیم سردار وایي د دې صندوق له جوړولو یو بل هدف دا دی چې د بهرنیو مرستندوی ادارو د بی ځایه لګښت مخه ونیول سي.
وعده تیار شته دی او ډونران هم شته، لیکن صرف د ټول لپاره دغه ډونر بکس مهم دی چې یو بې طرفه پلیټ فارم وي تر څو ډونر په اسانۍ سره وکولی شي دلته پیسې راجمع کړي. مهم همدا دی چې ډونر بکس نه وي نو د شهید توګو په ضد باندې مونږ فنډ نشو اخیستی، یعنی بانک مرکزي وزارت مالی ته راجذبولی نشو. یوازنۍ لاره همدغه ده چې ډونر بکس په تور به جذبو. او ډونران تیار شته، لکه ته ویل آی ایل دی، بانک جهاني هم مونږ ته ویل چې مونږ د نور ډونران څخه تاسو ته پیسې جذبو.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې لپاره وجهي صندوق جوړوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي دوی په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو مرستو پر پیل کولو له سره غور کوي. د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې ویلي که دوی په دې برخه کې خپلې مرستې بیا پیل کوي نو کېدای شي چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو له لارې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ری چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 FM سپو باندې هم اوریدلای شئ. د د معتادینو د درملنې په برخه کې ځینې مرستندویه هیوادونو او نادولتي ټولنو تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو مالي او تخنیکي مرستو پر بیا پیلولو بل سره غور وکړي. دې مرستندویو ټولنو او هیوادونو دا هم ویلي چې که مرستې کوي نو د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو په چوکاټ کې به یې کوي. په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزو ته په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې دې مرستو ته څومره اړتیا ده؟ که دا مرستې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو لخوا کیږي، آیا فساد ته به لاره هواره نسي؟ په دې اړه مو د چتر په نوم له نشئی موادو سره د مبارزې نادولتي ټولنو د مشر حاجي نصیب سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په اوسنیو شرایطو کې د دې مرستو بیا پیل کېدو ته څومره اړتیا ده؟
اړتیا خو ډیره زیاته ده، ځکه تقریبا په افغانستان کې مونږ د 3.5 میلیون نه زیات معتادین لرو. په 2015 کې سروې شوی او د هغې نه وروسته اعتیاد نور هم زیات شوی. په همدې شکل اعتیاد سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی، هر کال زیات شوی. دغه خدمات د معتادینو دپاره چې و د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضی خدمات په عرضه کېدل چې هغه هم اوس کم شوي دي، ځکه څلور اتیا د تداوی مرکزونه پاتې وو چې اوس 3 شپېته تقریبا بند شوي دي. او دغه څه چې حکومت نور چلوي هغه هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. البته هغه مدنی ټولنو 14 مراکز اوس هم چلوي، هغه فعال دي، لیکن دغه خدمات ډیر ناچیز دي، منابع کم دي، نور مشکلات هم زیات دي، لکه بانکونو سقوط او د پیسو وړل. هلته یو خو د پیسو نشتون دی، بلې هلته د پیسو وړل د نورې نړۍ نه افغانستان ته چې په دغه عرصه کې کار وکړي دا هم د مشکلاتو نه دی. نو مشکلات ډېر زیات دي.
د معتادینو د درملنې د برخې سره مرسته، البته مالی مرسته که د بهر نه کیږي، د کوم طریق نه که وشي دا ډېر مؤثریت درلودلی شي؟ آیا د طالبان د حکومت له طریقه که د انجوګانو د طریقه؟ ځکه داسې ویل کیږي چې وروسته له دې به که دا مرسته هم کیږي په دې برخه کې دا به د انجوګانو د طریقه مصرف کیږي. د شفافیت نه تاسو څونه مطمئن یاستئ چې دا به شفاف مصرف شي او مؤثریت پرې څونه وي؟
د اوسنیو حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې سیاسي مشکلات شته او نړۍ دوی په رسمیت نه دي پیژندلي او دوی سره مستقیمې اړیکې نه لري، نو یوازینی هغه بدیل چې دی هغه د موسساتو له طریقې کار کول دي. البته د شفاف میکانیزم دا هم موسساتو ته ضرور دی او هم حکومت لپاره ضرور دی، خو په دغه مشکل کې حکومت او موسسات او نړیواله ټولنه ټول باید یو بل ته سره لاس ورکړي. یعنی یوه لازمه هماهنګي باید موجود وي چې هغې هماهنګۍ له په برکت دوی وکولی شي چې مؤثر خدمات وړاندې کړي. نړیواله ټولنه دې سره کومک وکړي او اوسني حالات کې مؤسسات یې تطبیق کړي او حکومت نظارت وکړي د دې کارونو نه او د په دې ټولو دپاره یو شفاف میکانیزم هم موجود دی چې باید هر هغه اډیټ هم وشي او مؤسساتو کې هم دا نظر ټول مني چې هم حکومت د دې نه نظارت وکړي او هم د دوی هغه کارونه او پروژې د هغې ټولو مالی او د پروګرام اډیټ دواړه وشي. اوسنی حالت دا دی چې کومکونو یوازې د مؤسساتو له لارې کیدلی شي، دا عملي دي تر څو چې حکومت په رسمیت پیژندل کیږي او نړیواله ټولنه یو تعامل ورسره کوي. خو حکومت کولی شي چې کار کوي د هغوی نه نظارت وکړي او یو ښه هماهنګي رامنځته کړي.
اجي صاحب، تازه طالبان ویلي دي چې دوی تر هغه د کوکنارو کښت نشي بندولی تر څو چې بدیل کښت معرفي نشي. نو په داسې یو حالت کې چې عرضه موجوده وي عملا، نو د معتادینو له برخې سره مالي او تخنیکي مرسته څونه کولی شي چې د احتیاط کچه راټیټه کړي تر څو چې د عرضې کچه راټیټه نشي او دې ته یو تعهد د دولت د خوانه نه وي؟
که عرضه زیاته وی دا په تقاضا باندې اثر کوي او که تقاضا زیاته وي دا په عرضه اثر کوي. البته دغه ذهنیتونه چې پخوا موجود و اوس هم لږ څه موجود دي چې والا افغانستان صحیح ده چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. مونږ په افغانستان کې ډیر زیات معتادین لرو چې دغه د سرویګانو نه زما په نظر شمیر ډیر زیات دی او دا کچه مخ په زیاتېدو ده. البته د کوکنارو د بدیل په رابطه باید ډیرې هلې ځلې وشي چې هم د کوکنارو کښت را کم شي. البته بعضې بدیلونه چې دی ازمایل شوي هم دي، افغانانو اقتصادي کچه لوړه شي. دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو هم نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسني چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونه کړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کابل ښار کې یوازې یو شلټر یا لیلیا معتادینو ته خدمات وړاندې کوي او هغوی د نشې پرېښودلو ته چمتو کوي. د دې شلټر معتادین وایي چې لمالی ستونزو او مرستو لکمیدو سره سم بیا هم په دې شلټر کې شپېته معتادین اوسیږي او په بیلابیلو پړاوونو کې د نشې موادو د استعمال تر کمیدلو وروسته د درملنې لپاره د معتادینو روغتیایي مرکزونو ته معرفي کیږي. معتادین د شلټرونو فعالیتونه نشې موادو ته د هغوی د لاسرسي کمولو او درملنې ته د هغوی چمتو کولو په برخه کې مهم بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شوای مورین دمی شلتر اسیم دیگه از برف
عبدالله پنیگدی څلورو کلو کې درې ځله نشه پریخی ده. خدا چې په کابل ښار کې نشه یي مواد اسانه په لاس ورزی او د نشه یي موادو پلورونکو هم نشو ته هڅوي، دا یې څلورم ځل دی چې معتاد کیږي. عبدالله وازیم الدین چې له دریو میاشتو راهیسې په کابل ښار کې د معتادینو په شلټر کې اوسیږي وایي دا شلټر د دې سبب شوی چې له یوې خوا له سړې هوا او په ټولنه کې د خلکو له ځورولو خوندي شي او له بلې خوا د نشې پرېښودلو ته چمتو شي.
دا شنډه کنه وای ډیر مشکلات سره زمخ کې کینې نو په دا کار کې مزه وګرځو نه قواغه منګه امارات اسلامي زوري یو کی ماغه تاسو غلې اسه په حالت سره ولا کوم تر اوسه یا سلام کړی
ایجا ډاکټرو یا مور امي
دلته ډاکټران شته او موږ ته د سیګریټو او چرسو د زیانونو په اړه معلومات راکوي. موږ د دوی په لارښوونه عمل کوو او هغه مواد چې موږ سره شته هغه ایسته چو. دلته موږ ته ډوډۍ او هر شی چې اړتیا ورته ولرو راکول کیږي. کدا شلټر نه وای موږ د باندې خلکو زورولو.
شلټر د معتادینو د استوګنې هغه ځای دی چې معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د نشه یي موادو د زیانونو او په څو پړاوونو کې د دې موادو د پرېښودلو په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي. دا شلټر چې د کابل ښار په یوه څنډه کې جوړ شوی چارواکو یا ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له کمیدو سره سم د دوی مالي او تخنیکي امکانات هم لږ شوي دي. د نجات مرکز د صحاوی پروګرام مسول محمد امان روفی وایي دوی هڅه کوي چې له موجوده امکاناتو څخه په استفادې سره نشه یي موادو ته د معتادینو لاسرسی کم کړي او د سورنجونو د ویشلو لارې په بې سرپناه معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیسي.
تغییر سلوک
موږ معتادینو ته د چلند بدلون او نشې پرېښودلو په اړه پوهاوی او ځانګړي مشورې ورکوو. ځینې معتادین چې ستونزې لویه وي د هغوی لپاره ځانګړی پروګرام لرو او نورو روغتیایي مرکزونو ته یې وړو. مثلا موږ د ابن سینا ضربستریز مرکز لرو او په جنګلک کې له دوی سره کار کیږي. د نشې پرېښودلو لپاره 15 ورځې بستري کیږي.
د 1399 شمسي کال په وروستیو کې په کابل ښار او د افغانستان په لویو ښارونو کې د معتادینو لپاره څو شلټرونه جوړ شوي وو. خو د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو د کمیدلو او وروسته د بندیدلو له امله ډیری شلټرونه وتړل شول.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د بهرنیو مرستو له بندیدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لږې شوي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ورزش انسان له نشو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ګلجان په نوم د یو ورزشکار خبرې واورو.
زما خو فعلا سوال لس کاله د ورزش کیږي،
بوکس میں کڑے دے فٹ بال میں او اتکالا کڑے او سوال اسکالا مثلا ٹوٹل ورزش زما دیر شتا کے شوے دے باڈی بلڈر شتا کے بدل تا پشنا تا مسابقے را تا او شو بدل تا مسابقے ما دو مسابقے دل تا اوکڑلی 2019 کیم آسیا قہرمانم شوما او 2016 کیم نو دویم قہرمانم دے کابل نشی خو می ډیر دوستانو نشی کړی دی ورسر ناشوی ما یو نشم نه دا کړی خالی ورزش شوقی و ما خو ورزش د سو ورزش ته چاره ملوسی ورزش مخانیسی خو یان ډیر دوستانو راتل چې دیو ددو کیا دو ددو ک دا سو ورزش ته zarar نه رسی خو مونږ ته معلومو مونږ او استادانو مونږ ته معلومو په دې چې څړې نشکې نو هغه دغه ورزش زمونږ ورزش هیڅ مخ کې وړی نشي نشه د ورزش په دې مخنیسی چې مثلا هغه موتاج دی هغه کمزور دی هغه د غزمنګ ورزش مخ کې نشوړي چې ډیر کوشش وکي یو ورځ دوه ورځې چې مونږ هغه خپل کوشش ورسره وکړو یو هفته پس به ته ځان دغه کې هغه به ما خپل نشي دغه ته مخ کې وړش چې هغه کمزور دی او بل دویم چې دی هغه چې دغه ورزش ته مخ کې هغه دومره توانای نه لري چې مثلا هغه دایمي راشي او دغه ورزش مخ کې یوسي او دریم په دې حساب باندې چې دا قوت غواړي دا خوراک غواړي چې ته دا خوراک نه وسی هغه نشي کولای چې مثلا دغه ورزش مخ کې وسی ورزش په دې د نشو مخه نیسي چې یو انسان ورزش ته توجه ورکړي هغه ورزش مخ کې وسی کلب ته چې څوک مثلا راځي نو د صدرته یم چې دا یو خوشحالي ورکړي د خوشاله احساس کوي چې باید دغه ورزش باید زه مخ کې وسم
ایا په هیدلاس
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطري وارده د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ سیف الله د خپل کاکا کې سکوي چې په شلکلنۍ کې موتات سوی دی سیف الله وایي چې کاکا می تر نشو مخکې له موږ سره ډیر مینناک چلند کاوه خو کله چې موتات سو نو د خپل ځان په ویر اخته سو او اوس ډیر بدخویه سوی دی دا چې د سیف الله کاکا د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به دوراره لخلی واورو
زما د پلار مشر رور زما کاکا په شلکلنی کې په مواد مخدر یا نشې توګه باندې اخته سو الته دا اوس دی به لداس ځوانانو سره کې نه ستای هغه ځوانان دي کې نه ستلونه د سیملګری ځان ته پیدا کړی هغه دی دیری او د مجلس او د کینستلو خلق نه ول نو لاغه سره کینستل دغه لکینستلو به سره په نشي توګه باندې اخته سو لمړی پایله لا مثلا نسوار پایل لاغه نو رس سیګریټ سو سیګریټ نو رس سب سی چار سو انده سی پورته سلسله مراتب ته لاړ ډیر به استعداد تکړه ځوان او مخته تل مين راکوله کله چې متات نو نو مخته به مين راکوله او تل به موږ نازولو او د مکتب خرچي به خپل امدا کا کار کول یعنی ډیر یو بشفقت مهربان او د دې متادین ورسته د سی حوالات تور سره په کور کې نه سي خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ چې هغه نس چلولای د دې ټول د اقتصاد او د سوکسي مثلا د کور چلوي هغه زموږ پلار او زموږ نور کاکان دي چې چلوي کور کې مونږه شکل مثلا سره مخامخ سو کچیرته د خپل هغه چرس وهلی وی یا سیګریټ وهلی وی دای په نورمال وی مونږ سره ډېر په خوشحالي طبيعت او په خوشحال پورین تر طبيعت به مونږ سره خبرې کوي خو کچیرته دا نه وي رسیدل نه حق او ل د سی شین وای چې هغه د مجلس څخه ډېر لري خبرې وی هغه خبرې کوي حتی دا چې کل نه کله ما خام راوځي او خپل سیګریټ کاروي د مشاو خام سایګان دي هغه لاترین پازاب ځکه د سیو کله چې مثلا خپل مواد یا مخدره مواد استفاده کوي دغه بوی سخه همسایګان لا پازابي او پاته د دې چې او ته ماشومان لري خزم لري دا ټول مثلا په تکلیف کې دي یعنی په اوتاق ته چې کله ورزی د 400 بوی زی حتی تر دغه سی ټایم پورې رسیدلې وي چې د خزه په مواد مخدره باندې مطالعه ده یعنی په دې وجه چې د بکله دوت است هغه به خزي یان ماشومان کش کول حالت بناس ولکم کسان سر ناس ول بیا چې کلمو ډاکټر ته بوتل وای دا دغه وجه ول وجوده کله چې دی مثلا دا دود اوس فعلن مثلا کش نه کې دی په سر درد وی یا به دا مثلا دا ناروغي باندې اخته یعنی د لوجه د ماشومان د خزي او د مثلا موږ نور وګړي هم په دې مرز باندې اخته شوی
را راځه کمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سعید د پوهنتون محصل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي نو سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته پوډرې سوی. سعید د دې خبرې په اورېدو ډیر حیران او وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې او څنګه په پوډرو معتاد شو او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا اوس پارک دی که ساقی خانه؟ هرې خوا ته پوډریان ناست دي او لکه د بخارۍ نلونه تر خولې شنه دودونه وځي.
ای وراره، دا ته څه کوې؟
مامي څه مې کړې؟ څه خبره ده؟
ته خدای دا پارک د پوډر څکولو ځای دی؟ زه ستاسې له لاسه مطالعه نشم کولی.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه دی کړی.
تو ګوره، دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي. ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
ولی نه پارکونه، چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي؟
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولی موږ خلک وژلي؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ، دا هم د خلکو وژل دي.
موږ خو یې د چا په خوله کې نه ورپوکوو چې معتاد شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شېبه هم نشي کېناستلی، زړه یې تنګېږي.
ګوره
وروره، یوازې زه نه یم، ته دې پارک ته راغلو کسانو ته وګوره. اکثرو یې خپلو پزو ته دستمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ور نه شي.
زه زمونږ په نشه کې تشه مه.
تاسې هم سبا رخصتي د کور ته ځم، څه ناحقه له دې نشیانو سره ځان په جنجال اخته کوم.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازای رازای مهربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا خوری پر دغه چوکۍ کینه، هلکه راشه ته پر دغه بلې چوکۍ کینه. خوری څنګه شو، معاینات مو وکړل؟
وو مو کړل.
ته راکړه
زه یې معاینات ورک.
ها دا دی ڈاکٹر صاحب،
دا خو معاینات شو. خزوانه دا راته وایي چې اوس څه تکلیف لري؟
ڈاکٹر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي. نس ناستی لرم، بدن مې سست دی. تو ګوره، تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب، نور نشې خو لا پرېږده، په ټول عمر کې مې سګریټ هم خولې ته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق کې خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډري دي.
څه شي پوډري؟ خدایا فضل وکړ.
ډاکټر صاحب، باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم، لابراتوار والا به اشتباه کړی وي.
ته پوهنتون په چمن او باغ کې خو څوک نشانه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پانتون باغ نه لري. پانتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشې نه کوي.
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب؟ ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې دې پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب، درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کېږم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کېږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډېر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوه شوم، په هغه پارک کې معتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې، او ته وایې چې زه هېڅ نشه نه کوم.
څه شی؟
څه شی د هیروینو معتاد؟
هو خورې، د هیروینو معتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب، زما زوی معتاد شوی دی؟
هو خورې، له بده مرغه چې معتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟ نشه نورو کوله او زه معتاد شوی؟
علت دا دی، ته هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو. بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی. د چا دماغ ته چې په دوامدار ډول د نشي موادو بوی ورسیږي هغه معتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب، د ما علاج نه کیږي.
ولې نه؟ که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس؟
خورې، ورختا کیږم، علاج کیږي. د معتادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله. د شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستری کا.
اوهی خدایا، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی وو، خو هغه پوډري سو. خدای دې زموږ له وطنه دا نشي مواد ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.